وجعلوا له من عباده جزءا، او هغوی جوړ کړل د هغو د پاره د هغو د بندیانو نه یو جز. او دلته د عباد نه مراد دی فرشتې، یعنی مشرکین مکه به فرشتو ته د الله تعالی لونه وي، چې نعوذ بالله دی د الله تعالی لونه دی. اولاد چې وي نو هغه د انسان حصه وي، او د چا هم چې اولاد وي نو هغه د هغې حصه وي، یعنی د هغې د جسم حصه وي. نو دلته وویلی شول چې هغوی د الله تعالی بندیان د هغو حصه جوړ کړي دي، چې دا د هغو اولاد دی. ان الانسان لکفور مبین، بېشک انسان ډیر ناشکره دی. په کفور کې مبالغه ده، یعنی چې دوی ډیر زیات ناشکره دي. مبین په ښکاره باندې، انسان په پټه ناشکري نه کوي بلکې ښه په ښکاره باندې کوي. دا ناشکري ده کنه چې هر څو بندل الله تعالی ورکوي او هغه بیا الله تعالی له اولاد جوړ کړي، یعنی هغه تخکته کېدل شروع کړي. هغوی به د فرشتو بوتان جوړول چې دا دیویانی دي، نو دا به هغوی د فرشتو صورتونه جوړ کړي وو، او بیا به نعوذ بالله هغې ته د الله اولاد وي. او دا ډیره بده خبره ده چې خلک وایي چې د الله تعالی اولاد دی. چې کله بنده داسې ووایي نو په دې کې هغه د الله تعالی کمزورتیا ثابتوي، نقص ثابتوي، ځکه چې چاله اولاد مقرر کول دا د هغو کمزوري ده، او اولاد د پلار حصه وي. نو ولې نعوذ بالله دوی د الله تعالی حصه دي، او انسان خپل اولاد ته محتاج وي، او هغه په خپل اولاد باندې ډیپینډنټ وي. نو الله تعالی خو سو کمزوري نه دی، او نه هغه محتاج دی چې د هغو اولاد ته ضرورت دی. نو دا ډیرې غلطې خبرې دي چې دوی په الله سبحانه وتعالی پوری کوي. ام اتخذ مما یخلق بنات، نو الله تعالی له اولاد جوړول کبیره ګناه دی، او دا شرک دی. او چونکې دلته د فرشتو خبره راغلې ده چې هغوی به وي چې دا د الله سبحانه وتعالی لونه دي. ام اتخذ مما یخلق بنات، یا هغو جوړې کړي دي د هغې نه چې هغو جوړې کړي دي لونه. واسفاکم بالبنین، او منتخب کړي دي ستاسو د پاره زامن. او الله تعالی لونه او زامن ورکوي خلکو له، نو ولې هغه ځان له لونه منتخب کړي او ستاسو د پاره زامن منتخب کړل؟ او دا خبره په دې وجه کیږي چې په هغه معاشره کې به لونه ډېرې بدې ګڼلې کېدې. دا داسې وه لکه چاته کنزل کول، یعنی هغوی به خپلې لونه ژوندۍ په قبر کې ښخولې، لور به یې خپله بې عزتي ګڼله، او زامن به یې ډېر زیات خوښ و. نو آیا هغه چې خالق دی او خلقو، یعنی خپل مخلوق له اولاد ورکوي، او کوم اولاد چې ستاسو د ناخوښۍ دی نو هغه اولاد هغه ځان له جوړ کړو، او د خوښي اولاد یې تاسو له درکړو، نو تاسو دا ویل غواړئ؟ وإذا بشر أحدهم، حالانکه چې کله خوشخبری ورکړي کیږي په هغوی کې یو کس له، بما ضرب للرحمن مثلا، د څه چې هغې د رحمان دپاره مثال بیان کړی دی. کوم مثال بیان شوی دی؟ د رحمان دپاره د لور مثال، چې کله د دې کره، یعنی مشرکین مکه کره لونه وشي، ظل وجهه مسودا، نو د هغوی مخونه تک تور شي، وهو کظیم، او هغه د غم ګوټ اوسکي، چې که اوس څه کول غواړم نو څه وکړم. داسې پریشانی او غم پیرا شي چې هغه پوهیږي نه چې اوس څه وکړم، چې اوس ته دی په مرۍ زور کړم او که په قبر کې ژوندی ښخ کړم، زو څه وکړم؟ دا خو یوه بې عزتي ده، خلکو ته به څنګه وایم چې زما کره جینۍ وشوه؟ چې کله هغې له خوشخبری ورکړي شي د لور، نو دلته پته لګي چې د لور پیدا کېدل له خوشخبری خبره ده. دا د ذلت خبره نه ده، د سپکې خبره نه ده. زمونږ خلک د زامنو په پیدایش باندې لډوان او میټایی ورکوي، او وایي چې د لور په پیدایش باندې د څو خبرې مبارکي، په دې به څوک څنګه میټایی ورکوي؟ څومره جهالت دی زمونږ په معاشره کې. حالانکه الله تعالی دې ته بشارت ویلی دی چې کله په هغوی باندې زیری وشي، ګوډ نیوز ورته میلاو شي د لوڼو، نو د هغوی بیا داسې حال وي چې مخونه یې تک تور شي د غم نه، او د غم ګوټ اوسکي، نو ځان له لوڼه نه دي خوښي، او الله تعالی لی لونه جوړی کړی دی. او د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د الله تعالی د پاره زامن مقررول صحیح دی او لونه نه دی صحیح، نه، بلکې دلته د هغې عقیده رد شوې ده. یو خو تاسو د الله تعالی سره شریکول کوئ، دا شراکت دی کنه چې اولاد یې ورله جوړ کړی دی، اولاد د پلار په وراثت کې شریک وي. نو یو خو تاسو هغو له شریک جوړ کړو، او دا څومره د ګناه کار وکړو تاسو. دویم، د هغوی جرم دا و چې کوم شی ځان له نه و خوښ، نو هغه یې د الله تعالی د پاره خوښ کړو. یعنی ستاسو سره د الله تعالی د دې ویلیو دی، ستاسو سره د الله تعالی دا قدر دی. دغه شان مونږ خپل ځان له ښه خشه ورکو خو چې د الله تعالی په لار کې ورکو نو بیکار شی ورکو. د دې مطلب دی چې موږ د الله په قدر کولو باندې نه یو پوها، ځکه چې صدقه ورکول هم الله تعالی له ورکول دي. د دې نه د انسان د سایکالوجي پته لګي چې دا غوی په زړونو کې د الله تعالی سو اهمیت دی. نو یو داسې شی چې دا غي سره ستاسو د مخ رنگ تک تور شي او تاسې خپل ځان له نه خوښوي او د کائنات د مالک لپاره هغه شی اپروپریټ ګڼئ، نو څوک دا سوچ نه کوي چې ګنې لوڼو ته بد ویلې شوي دي. نه، لوڼو ته خو خوشخبري ویلې شوي ده. دلته کومه خبره رد شوي ده؟ یعنی چې یو شی تاسو خپل ځان له نه خوښوئ نو هغه الله تعالی له ورکوئ. نو نمبر ون، کم از کم چې کوم شی مو خپل ځان له خوښ کړی دی چې هغه مو الله له خوښ کړی وي، هغه به بیا هم شرک و. نمبر ټو، د دې نه پته لګي چې ستاسو په زړونو کې د الله تعالی تعظیم نشته. او موږ په تیر سبق کې ویلي وو چې الله تعالی چاله غواړي نو لوڼه ورکوي او چې چاله غواړي نو زامن ورکوي. او په هغه آیت کې الله تعالی د لور ذکر مخکې کړی وو، او ځکه علما وایي چې د چا د ټولو نه مخکې لور شوی وي نو د هغه ښځې هم ډیر فضیلت والے مقام دی، ځکه چې په معاشره کې څوک کمزورې ګڼلې کېږي نو د هغې ذکر الله سبحانه وتعالی د ټولو نه مخکې کړی دی، او د هلک ذکر وروسته الله سبحانه وتعالی کړی دی. نو د دې نه موږ ته پته لګي چې د لور په پیدا کېدو باندې د خفګان کولو ضرورت نشته. او کفاري مکه چې وو نو د هغوی به مخونه تور شول او غمګین به شول، نو د دې مذمت شوی دی. نو دا یو بد کار دی چې څوک داسې کوي، ځکه چې دا خو خوشخبری ده او خلکو ته دا یو بد کار ښکاري، داسې ګڼي لکه نعوذ بالله د چا د مرګ خبر چې راشي. نو د زمانه جاهلیت رسم وو او په موږ خلکو کې په دې وجه راغلی دی، ځکه چې موږ د هندوانو سره اوسېدل یو او موږ وایو چې لور خو یو بوج دی. او چې چاته وویلی شي چې داسې خبره مه کوئ نو هغوی وایي چې نه نه نه، موږ خو د لوڼو د نصیب نه ویریږو. نو ولې د لوڼو د نصیب نه ویریږئ او د زامنو د هغې نه ولې نه ویریږئ؟ تاسو ته څه پته ده چې سبا له په تاسو باندې د زوی د لاسه هم پریشانی راتلی شي، نو د هغې نه ولې نه ویریږئ؟ نو د لور نه خاص طور ویریږئ. اوسې هغې له دا خبره جوړه کړې ده چې په دې وجه. اصل خبره دا ده چې د خلکو په ذهن کې دا وي چې لور خو به زما په کار نه راځي، دا خو هسې هم د بل د کور شی دی. د امام احمد زوی صالح بیانوي چې کله به د هغې کره لور پیدا شوه نو هغه به وي چې د انبیا علیهم السلام لوڼه وي، یعنی هغې د لوڼو پلاران وو. ګورئ که نه، د شعیب علیه السلام لوڼه وي او د یوې پکې د موسی علیه السلام سره واده شوی وو. د لوط علیه السلام هم لوڼه وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم لوڼه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو لوڼو سره ډیر زیات محبت کوو، او دا غو د محبت ته دې خبرې نه اندازه ولګوي چې کله به حضرت فاطمه رضی الله عنها راتله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ودرېدو، د هغې استقبال به یې کوو، او چې هغه به راغله نو هغه به یې ښکلوله، هغه به یې د لاسه ونیوه او په مجلس کې به یې کینوله. داسې شفیق و زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او چې په سفر باندې به تلو او چې په واپسۍ به راتلو، د خپلو بیبیانو نه مخکې به د هغه د خپلې لور کره راتلو، د خپلو لوڼو د ژوند په معاملاتو کې به یې ډېره دلچسپي اخیسته. داسې به یې نه وي چې زه ځان له بیزي یم، ما ته څه پته ده چې ستاسو کره څه کېږي. د لور په وفات باندې داسې سخت غمګین و چې د سترګو نه یې اوښکې تویدې، خو په خوله باندې د صبر خلاف یو لفظ هم نه و ویلی. د هغې جنازه او خښول د هر صبح په خپله کول، او خپل نوسي ډېر زیات خوښ و. د هغوی سره به څومره محبت و دا خو تاسو ټولو ته پته ده. په اوږو باندې به یې اوچتول، د مونځ په وخت کې به یې خپل نوسي په اوږه اوچت کړي وو، او په دې حالت کې د خلکو امامتي هم کړي وه. د میلمنو په مخ کې به یې نوسي ښکلول، او چې نوسي به یې راپرېوتو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خطبه پرېښوده، او هغوی به یې اوچتول او خپل نوسي به ورته خپله فیملي ښکارېده. د هغوی دپاره به یې دعاګانې کولې. نن خلک وایي چې د لور زامن زموږ نه دي، د زوی زامن زموږ دي، ځکه چې د دوی سره زموږ نسل چلیږي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته خپله فیملی وي، هغوی ته به خپل اهل وي. وسی به خندول، خوراک به ورله ورکوو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله شا باندې خپل نوسي ګرځولي هم دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه خپلې لوڼه حقیري ګڼلې دي او نه یې د هغوی اولاد غیر ګڼلې دي. زمونږ خلق د لور اولاد چرته هم داسې نه ګڼي چې دا زما فیملی ده. نو دغه شان امام ابن قیم رحمه الله لیکي چې د سړي لپاره جایز نه دي چې د زوی مبارکي چاله ورکړي او د لور مبارکي نه ورکوي په پیدایش باندې، یا خو د دواړو مبارکي ورکوي او یا د یو هم ورکوي، ځکه چې دا خو بیا د جاهلیت د زمانې طریقه شوه چې خلک په زوی باندې مبارکي ورکوي او په لور باندې نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې مه کوئ چې لوڼه مو نه وي خوښي، او فرمایلی دي چې د چا درې لوڼه وي او هغه په دې باندې صبر وکړي او هغوی له د خپل استطاعت مطابق خوراک څښاک ورکوي، نو هغوی به د هغه دپاره د جهنم د اور په منځ کې یو آړ جوړ شي، یعنی یو رکاوټ، یعنی پرده به جوړه شي چې څوک په دین باندې پوهه وي نو د هغوی دپاره خو لوڼه ګرځېدونکي پرده ده د جهنم په منځ کې. هغه به څومره د الله تعالی احسانمند وي چې زما دپاره د اور نه بچ کېدو انتظام وشو. چې څوک په دې خبرو باندې یقین نه کوي او د دې پروا نه کوي، نو ظاهره د هغو دپاره به لور یو بوج وي. د یوې لور په کفالت باندې هم بنده د جهنم د اور نه بچ کېدی شي، او چې د ډیرو لوڼو کفالت څوک وکړي نو دای د جهنم د اور نه هم بچ کوي او په جنت کې هم د هغوی مقام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د لوڼو سره ښه سلوک کوي، که د چا درې یا دوه لوڼه وي او د هغوی سره احسان کوي، نو هغه دواړه لوڼه به هغه په جنت کې داخل کړي. او بیا په یو بل حدیث کې راځي چې هغه د مسلم حدیث دی چې چا د دوو لوڼو پرورش وکړو او د هغوی تربیت یې وکړو، هغه به د قیامت په ورځ داسې راځي چې هغه او زو به داسې یو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې یو ځای کړې وې. د دې نه پس بیا داسې څوک کیدی شي چې د لوڼو په پیدا کېدو باندې په جړا شي چې هی بیا مې لور شوه، د دوو د پاسه درېمه پیدا شوه، داسې وي لکه ماتم چې وي، دومره هغه خفه وي او ښځه په جړا جړا باندې خپل ځان مړ کړي. استغفر الله ربي، چې کله موږ د دین نه ناشنا یو نو بیا دا حال وي زموږ. او په خپل ژوند کې چې څو هم زامنو له ورکوئ نو برابر به لوڼو له ورکوئ، داسې نه ده چې زوی له زیات او لور له کم. ها، په وراثت کې الله تعالی د هلک دوه حصې او د جینۍ یوه حصه خودي ده، او د هغې هم وجې دي، ځکه چې په هلک باندې ذمه داري ډېره ده. په ښځه باندې هېڅ ذمه داري نشته، نه د خاندان د کفالت او نه د ورکولو. په هلکانو باندې ذمه داري ده د ټول کور، ځکه د هغې حصه زیاته ده. لیکن په ژوند کې که بنده ورکوي نو لوڼو له به یو شان ورکوي، او خلک په وراثت کې هم سمه حصه نه ورکوي او نه ورنه مور او پلار یو شان په خپل ژوند کې ورکوي. په هغې کې هم خلک وایي چې نه، د زوی حق زیات دی. دغه شان چې کله ستاسو کور ته یوه جینۍ راشي نو چا خپل یو قیمتي شی ستاسو په حواله کړی دی، د هغوی سره ښه سلوک کوئ. که تاسو د خپلو انګیندو سره ښه یئ نو خلک په ستاسو د لوڼو سره هم بیا ښه وي، او که تاسو د هغوی سره بد کوئ نو تاسو خپلې لور له غني نالوئ. دا خبره یاد ساتئ، دا یو نعمت دی او الله تعالی دې موږ له د دې نعمت د قدر کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. په زامنو باندې دغه شان خوشخبري نه ده میلاو شوي چې هغه به ستاسو دپاره د دوزخ نه رکاوټ جوړیږي. او من ینشأ فی الحلیه، دلته د جینکو خبره کیږي. آیا هغه چې پاللی کیږي په زرو کې په کالو کې، وهو فی الخصام غیر مبین، او هغه په جګړه کې غیر واضح وي. دوه صفات بیان شوي دي دلته د یوې ښځې یا د یوې جینۍ. د جینکو توجه سو طرف ته وي، خپل ځان سنبالولو طرف ته، زرو طرف ته، حسن او جمال طرف ته. دا د هغې په فطرت کې وي، هغه ښایست خوښوي او د هغې دپاره هغه زیورات یعنی کالي استعمالوي. د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې د ښځو د سرو زرو کالي اچول منع شوي نه دي، دا حرام نه دي. خاص طور چې کله څوک دین طرف ته راشي، یا چې څوک چاله د دین تعلیم ورکوي، چې څوک داعی دین وي، نو خلکو د هغې متعلق دا سوچ وي چې دا غریبه دې هسې سپینې جامې اغوندي، دې ته څه ضرورت دی د سرو زرو یا سپینو زرو د کالو د زیوراتو. که چېرې هغه زیورات واچوي نو وایي چې دا خو ډېره دنیاوي ښځه ده. او قرآن وایي چې هغه خو پاللې کیږي په زرو کې په کالو کې. په دې کې د بدۍ سو خبرې نشته، سو بد شی نه دی. او بیا هغه خبره کوم چې هر وخت د سرو زرو سوچ کول چې دا سیټ جوړ کړم او هغه سیټ جوړ کړم، او بار بار زر را ایستل او هغې ته کتل چې دا واچوم او نور به جوړ کړم، ځکه چې نوی ډیزاین راغلی دی. په سرو زرو پسې منډې وهل چې تا څومره کالی جوړ کړی دی، تا ته څومره کالی میلاو شوی و په وادو کې، تا ته په انیورسری کې کوم سیټ میلاو شوی دی، ما ته خدا میلاو شوی دی، نو دا کار نه دی پکار. مگر دا په زیوراتو کې پاللی کیږي، یعنی دا زیورات اچوي. دا د دې فطرت دی، دا قدرتي طور په دې کې موجود دی، د دې شوق. او زیورات اچول ثبت شی نه دی د ښځې دپاره. ها، د سړو دپاره سرو زر حرام دي، خو د ښځې دپاره نه دي حرام. او دویمه خبره سو ده چې دا په خصام یعنی جګړه کې غیر واضح وي. دا خپله خبره هغه شان نشي بیانولی چې دا لاجیک پیش کړي. د اکثرو ښځو خبره کیږي، لیکن په دې کې اکسپشنل کیسز هم وي چې هغوی دغه شان نه وي. یعنی د یوې خبرې جواب ورکول، ټو د پوینټ جواب ورکول، د دلیل سره خبره کول د ښځې دپاره ګرانه وي. چې کله د یوې ښځې سره خبره کیږي، کله چا ورسره په سو باندې بحث وي، نو هغه په زوره زوره خبرې کول شروع کړي، کله په جړا شي او کله خپې ودربوي او په زوره زوره دروازه بنده کړي. د هغې سره دا پوهه نه وي چې ښه په سالډ طریقې سره په آرام باندې خبره وکړي، جذباتي شي. نو دا د ښځو یو عام نیچر دی او د هغوی دپاره ضروري دی، ځکه چې هغې الله سبحانه وتعالی دغه شان پیدا کړي دي، ځکه چې هغوی ته بچي پالل وي، کور سنبالول وي، د جذباتي کېدو ضرورت وي هغې ته. که د هغې داسې فطرت نه وي، نو د یو وړوکي پرورش به بیا څنګه کوو؟ نو الله تعالی د هغې د رول لپاره هغه داسې پیدا کړي ده، او خپل ځان سنبالول چې د هغې په فطرت کې دي. نو په دې وجه چې خاوند هغې ته اټریکټ کیږي، چې هغه د خپل خاوند لپاره خپل ځان ښایسته کوي. یو ډېر ښایسته حدیث دی، حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه چې و، د حضرت زید رضی الله عنه زوی و، چې هغه وړوکی و نو خوږ شو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سره ډېر زیات محبت و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چوپ کوو او ورته یې وی چې که اسامه جینۍ وي، نو موږ به ورته زیور اچولي و. که چېرې اسامه جینۍ وي، نو موږ به ورته ښایسته ښایسته جامې اچولې. د دې نه پته لګي چې وړې وړې جینکۍ هم خیوه کوي. وړې وړې وي، غوږونه یې ورله سوري کړي وي. نو په دې کې سو حرج نشته چې جینۍ کالي یعنی زیورات اچوي، دا وي د جینکو دپاره. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، او هغوی جوړوي فرشتې چې هغوی عباد الرحمن دي، د رحمان بندیان دي. که چېرې تاسو ته یاد وي، نو موږ د انسانانو په باره کې ویلي وو چې هغوی عباد الرحمن دي. سورة الفرقان په آخر کې دغه شان فرشتې هم عباد الرحمن دي، هغوی هم د رحمان بندیان دي، د هغوی شریکان نه دي او هغوی بندگی کوي. او انسانانو هغه د رحمان شریک جوړ کړي دي. او د عباد الرحمن نه مراد فرشتې دي. مخکې راغی کنه چې الذين هم عباد الرحمن، چې هغوی دي د رحمان بندیان. اناثا چې دا مؤنث دي، چې دا میلز یعنی مذکر نه دي، مؤنث دي. نو الله تعالی فرمایل چې اشهدوا خلقکم، آیا هغوی حاضر وو چې کله الله تعالی هغوی پیدا کولې؟ دا فرشتې چې الله تعالی هغوی مؤنث جوړې کړې دي او مذکر، ځکه چې هغوی ورته د الله تعالی لونه ویلي وي، نو هغوی ته به جینکۍ ښکارېدې دی. نو الله تعالی د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو ته څه پته ده چې هغوی څه دي؟ د فرشتو جینډر نشته، د هغوی خو مخکې څه سلسله نه ده روانه چې په هغوی کې دي مؤنث یا مذکر وي. چې کله به جبرائیل علیه السلام نبی کریم طرف ته راتلو، نو هغه به د سړي په شکل کې راتلو او د ښایسته سړي په شکل کې به راتلو، لیکن ادروایز د فرشتو جینډر نشته، جنس نشته، هغوی ته څوک نشي ویلی. نو تاسو هغوی ته څنګه وایئ چې دا فیمیلز دي، ښځې دي؟ آیا تاسو موجود وی په هغه وخت چې کله الله تعالی هغوی پیدا کولې؟ ستکتب شهادتهم، ضرور بلی کلی کیږي د هغوی گواهی، او دا هم چې ضرور اولی کلی شوه د هغوی گواهی. و یسالون، او د هغوی نه به تپوس کیږي، د هغوی نه به د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کیږي چې تاسو دا څنګه وی چې فرشتې جینکۍ یا ښځې دي؟ او نن هم چې دی فرشتې جوړوي، نو د ښځو په شکل کې جوړوي، د ښځې شکل وي او وزري ولا جوړی کړی وي، او یا ورله د بچی شکل جوړ کړی وي. نو تاسو ته څه پته ده؟ دا د مشرکین مکه نه سوال کیږي د چا چې دا عقیده ده چې فرشتې فیمیلز دي، ښځې دي. او د هغوی نه د سوال کولو نه پته لګي چې د عقیدې معامله داسې ده چې دا به په دنیا کې پاتې نه شي، بلکې دا به آخرت ته ځي، او هلته به د هغوی نه د دې په باره کې پوښتنه کیږي. او دا خبرې لیکلې کیږي چې دوی به څه وي، د هغوی نه به تپوس کیږي چې اوس تاسو وایئ په دې باره کې ګواهي ورکړئ چې واقعي دوی مؤنث دي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، او هغوی به څه وایي چې د هغوی نه پوښتنه وشي چې تاسو به ولې د دوی عبادت کوو؟ تاسو ولې دوی د الله لونه جوړې کړې وې؟ تاسو به ولې داسې کول؟ نو هغوی به وایي چې که رحمان نه غوښتلی نو موږ به نه کوو د هغوی عبادت. او دا ټیپیکل جواب دی د هغه خلکو چې څوک غلط کارونه کوي. که چاته ووایئ چې تاسو ولې نه راځئ دین طرف ته، نو هغوی وایي چې بس الله نه غواړي. که الله غوښتلی نو موږ به هم قرآن وي، موږ به هم مونځ کوو، موږ به نیکان وو. بیا یعنی په دې کې ټول قصور د الله تعالی دی، او زه خو بری وزیما یم، او هم دا کار شیطان کړی و. هغوی چې یا الله که چېرې تا ماله د سجدې کولو حکم نه وې را کړی نو ما به نافرمانی نه وکړي، تا ماله د سجدې کولو حکم را کړو نو ځکه خو زه نافرمانه شم. دا خو ستا قصور دی او زما نه دی. تاسو وایئ چې هر کار د الله تعالی د اذن سره کیږي، دا خو د الله اذن دی، نو ځکه خو موږ شرک کوو. که د الله اذن نه وو نو موږ به منع شوي وو د شرک کولو نه. دا عبادت خو زموږ د پلار نیکو د ورځو نه دی. دا خو د الله تعالی د اذن سره زه داسې یم، نو داسې بندله به تاسو څه جواب ورکوئ؟ هغوی وایي چې هر څه د الله تعالی د اذن سره کیږي، نو الله تعالی موږ ولې نه منع کوي؟ د هغوی مطلب وي چې الله راضي دی په دې خبره زموږ نه، ځکه خو موږ عبادت کوو د دې فرشتو. الله تعالی ته داسې منظوره ده، ځکه خو یې موږ کوو. ګنې که موږ یې منع کړی وي نو موږ بیا داسې نه کول. نو د دې به څه جواب وي؟ د دې جواب دا دی چې دا دنیا دارالامتحان ده، چې کله د چا نه امتحان اخیستی کیږي نو یو اگزامینر امتحان اخیستو والی چې وي نو هغه چرته هم څوک د لیکلو نه منع کوي د زبردستۍ سره. دغه شان زموږ د دنیا دا ژوند دی چې دا یې موږ له د امتحان دپاره د لیکلو دپاره را کړی دی. که موږ په دې کې هر څه کوو، که نافرمانی کوو، که نیکي کوو، که بدي کوو، الله تعالی څوک نه منع کوي. هغو د قیامت ورځ مقرر کړي ده، نو په هغه ورځ به هغه فیصله کوي چې څه صحیح دي او څه غلط دي. که چېرې الله تعالی نه غوښتلی نو بیا هغه خپل رسول ولې رالیږو او دا قرآن یې ولې رالیږو؟ هغه غواړي چې تاسو ونه کړئ، هغه به مو په دې وخت زبردستۍ سره نه منع کوي. هغه غواړي چې تاسو د ګناهونو نه بچ شئ، ځکه خو قرآن نازل کړی دی. هغو الله تعالی څومره ځله خلق خپل طرف ته رابلي، نیکۍ طرف ته یې بلي، هغه غواړي، ځکه خو خپل طرف ته هغه موږ راکاږي. ما لهم بذلک من علم. الله تعالی وفرمایل چې د هغوی سره خو څه علم نشته. داسې نه ده چې هغوی ته چېرته څه علم لو شوی دی چې د هغې په وجه هغوی فرشتو ته مؤنث یعنی ښځې وایي او د هغوی عبادت کوي. ان هم الا یخرصون. دا هغوی هسې اندازې لګوي، د هغوی سره هیڅ علم نشته. ام آتیناهم کتابا. آیا موږ ورکړی دی هغوی له څه کتاب د دې نه مخکې؟ فهم به مستمسکون. چې هغوی دا ونیسي، یعنی چې څه په کتاب کې دي، یا که په یو نبی باندې څه کتاب نازل شوی وي چې په هغې کې لیکلي وي چې فرشتې د الله تعالی لوڼه دي، نعوذ بالله. یعنی د هغوی سره د دې څه دلیل دی؟ د هر څیز یعنی عقیدې یو دلیل په کار ده چې وي که نه. لکه دا ځینې خلک چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی او هغه زموږ خبرې اوري، هغه زموږ دعاګانې هم اوري او زموږ دعاګانې قبلوي هم، نو دا چا ویلي دي؟ دا په کوم کتاب کې لیکلی شوي دي؟ خو دا زموږ اندازې دي. فلانی په خوب کې ولیدو او داسې ووی، یعنی د دې خبرې څه دلیل دی؟ هیڅ سند نشته، هسې په هوا کې خبرې دي. موږ قبرونو لزو او هغوی زموږ اوري هم او زموږ مرادونه هم پوره کوي، نو دا چا ویلي دي او نه قبر والا ویلي دي؟ فرض کړه که هغوی ویلي هم وي نو ولې دا دین جوړ شو؟ او ما درته څه ویلي وو چې دین څه دی؟ ما انزل الله. کچرې تاسو دا درې خبرې یادې وساتئ نو تاسو ته به هیڅ مشکلات هم نه وي. چې څه الله تعالی نازل کړي دي نو دا قرآن او حدیث دی. د قرآن او حدیث په ذریعه دلیل راوړی د دې خبرې چې هغوی اوري هم او هغوی مرادونه هم پوره کوي او هغوی دا ویلي هم دي چې زموږ نه غواړي. او یا که چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وي چې زما نه غواړي او چې د دې خبرې څه پروف نشته، نو صرف دا ویل چې فلانی داسې وی فلانی داسې وی، دا کوم قسمه لاجک دی؟ په دین کې داسې لاجک نه چلیږي. دا په دنیا کې چلیدی شي خو په دین کې نشي چلیدی. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه. هغوی وایي چې موږ خپل پلار نیکو موندلی و په دې طریقه باندې. اوس د ابا او اجداد د تقلید خبره راغله چې هغوی ته وویلی شي چې ستاسو سره څه کتاب شته، څه علم شته ستاسو سره، کتاسو تا چرت سپروف ملاو شوی وی سو دلیل وی در سرا نو داغوی جواب سوی هاغوی وای چی من خپل پلار نیکو پا دی طریقه بانی مندلی و علا امه دلتا دا امت نمورد دی طریقه هسی خو دا امت دیری معنی دی لیکن دلتا مطلب دی طریقه یعنی داغوی چی کم رسم او رواجو هاغوی باوی چی زمون خدا طریقه دا دا پلار دا نیکو دا ورزو زمون دا کور خدا رواج دی او استاسو دا خبر خو من چرت هم تر دې ورځې پورې اورېدلی نه ده داسې څنګه کېدی شي چې مونږ به نه وي اورېدلی اوس خو د قرآن او حدیث خبره تاسو ته څوک کوي او تاسو نه وي اورېدلی نو دا خو بیا ستاسو قصور شو مونږ خو د دې طریقې سره عادت یو او هم دغه به کوو وإنا على آثارهم مهتدون بې شکه مونږ د هغوی په آثار باندې هدایت یافته یو یعنی د هغوی په نقش قدم باندې لاره موندو والی یو زمونږ د مشرانو هم دغه طریقه ده بس په دې باندې ځو د هغوی په لاره د هغوی په طریقه باندې یعنی هغوی به په هغه زړه طریقه وي د خپل پلار نیکو او هغه طریقه کو هر سوی په سورة البقره کې دي چې هغوی ته وویلی شي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله چې اتباع کوئ د هغې چې الله تعالی را لېږلي دي قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا نو هغوی به وایي چې نه مونږ په دې باندې نه ځو بلکې مونږ به په هغه زړه طریقه باندې ځو په کومه باندې چې مونږ خپل پلار نیکو موندلي وو نو دا څه نوې خبرې نه دي بلکې هغه زړې خبرې دي الله تعالی فرمایلی دي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير او دغشان مون په یو کلی کې ویرول والا نه دی لېګلې الا مگر قال مترفوها او خلق سويلي وها رسولان ته انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون نو هغوی هم هغه سیم خبرې کړې وې کومې چې به مشرکین مکه کولې نو 1400 کاله مخکې هم او 5000 کاله مخکې هم خلکو دغه یو قسم خبرې کولې او نن هم هغه خبرې کوي څومره هم چې پیغمبران راغلي دي نو د هغه وخت خوشاله خلکو به سوې او د خوشاله خلکو خبره ولی شوی ده ځکه چې په معاشره کې چې کوم خوشاله خلک وي نو د ټولو نه مخکې هغوی د پیغمبرانو مخالفت کوي هغوی په راحته وي په عیش عشرت کې وي د ډوډۍ غم ورسره نه وي نو بیا هسې خبرې کول د هغوی کار جوړ شي او په دې مالدارو خلکو کې به غرور او تکبر هم داسې ډېر وو چې دی یعنی دا پیغمبر څوک دی چې مونږ ته داسې خبرې کوي او چې کوم عام خلکو په معاشره کې او دا غوی سو سټیټس نه وو نو په غوی کې هغه انالو یو غرور نه وو او هغوی به دغه شان مخالفتونه نه کول نو د پیغمبرانو ملګرتیا به زیاته هغه خلکو کوله چې څوک په معاشره کې ښکته خلک وو یعنی هغوی له به چا سو سټیټس نه ورکوه او سردارانو خو به د سره خبره نه اورېده نو د ملاءه او د مترفینو خبره بار بار راځي چې دی په مخالفت کولو کې مخکې مخکې وو او د انسان عادت دا دی چې څومره د هغو سره نعمتونه زیاتیږي نو هغه مره هغه په سرکشۍ کې زیاتیږي هغه مره هغه ناشکره وي هغه عاجزي پکې نه وي چې زه ښکته شم الله تعالی ته هغوی به وي چې دا تاسو څه وایئ ولې زموږ مشران غلط وو ولې زما مور چې به څه کول نو هغه غلطه وه او مونږ مخکې هم ویلي وو چې ولی زمونږ مشرانو چې به د ملایکو عبادت کوو نو هغوی به په جهنم کې وي هلته به سوځي یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې تاسو ما ته ووایئ چې زما پلار او نیکو کوم ځای دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته دا ونه ویي چې هغوی په جهنم کې دي بلکې وی فرمایل چې په کوم ځای کې زما پلار دی نو په هغه ځای کې ستا پلار دی بس دومره یې ورته ویلي وو او په دې خبره نه پوهیږم چې په خپل ژوند کې خلک د مور او پلار قدر نه کوي لیکن چې هغوی مړه شي نو بیا اچانک هغوی سینس جوړ شي چې هغوی به څه کول نو هغه 100% صحیح وو د هغوی نه اوچت څوک عالمان نه وو د هغوی نه زیات څوک نیکان نه وو ایک دم هغوی داسې اوچت شي چې بیا مونږ د هغوی د طریقو نه په بله طریقه باندې تلل نه خوښوو بیا که څوک د قرآن او حدیث خبره هم کوي نو هغه مونږ نه منو ځکه چې زموږ مشرانو خو به دغه شان کول دغه خبره دلته شوې ده چې قاله هغه وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نو آیا تاسو بیا هم نه منئ که چرې زه راوړم زیاته هدایت والله طریقه د هغې نه چې تاسو پرې خپل پلار او نیکو موندلی وو؟ که چرې زه درله د دې نه هم بهتر شی راوړم نو آیا تاسو بیا هم نه منئ؟ تاسو په خپله سوچ وکړئ. ټیک ده، ستاسو پلار او نیکو به دغه شان کول، لیکن که د هغې نه بهتر شی زه تاسو ته راوړم نو ولې تاسو بیا هم هغه نه منئ؟ هغه به نه قبلوئ. که چېرې هغه د لاجیک سره وي، د دلیل سره وي، نو آیا تاسو به بیا هم د آبا او اجداد په طریقه باندې ځئ؟ قالو، هغوی وویل، انا بما ارسلتم به کافرون. د څه سره چې تاسو رالیږلې شوي یئ نو بې شکه د هغې نه موږ انکار کول والی یو، موږ یې نه منو. نو هغوی په خپل تقلید کې داسې سخت وو او نن هم دغه تقلید خلک کوي. که هغه د هغوی د ابا و اجداد وي او که د هغوی د امامانو وي، هغه خلک چې تیر شوي دي د هغوی طریقه ورته صحیح ښکاري، نو بیا هغوی وایي چې اوله خو تاسو په غلطه یئ چې تاسو هغوی ته په کومه طریقه باندې غلط وایئ. تاسو غلط یئ چې تاسو دا صحیح خبره ولې راوړه زموږ طرف ته. موږ د هغوی په طریقه باندې پرېږدئ چې په هغې باندې ځو. چې کله د قرآن او حدیث خبره راشي نو بیا د هیچ چا خبره حجت نه جوړیږي. چې زموږ څومره نیکان او عالمان ابا او اجداد وو، که هغه امامان هم وو، نو فرق نه پرېوځي. چې کله قرآن او حدیث راشي نو بیا زموږ دپاره ضروري وي چې موږ د هغې پابندي کوو. که د هغوی خبرې ډېرې هم ښه وي خو هغه د دین حصه نه شي کېدی، لیکن په دې خبره باندې موږ نه پوهیږو. که د مونځ یا قرآن ویلو معامله وي، که هغه د نظر او نیاز معامله وي، زما مور به هم داسې کول. دا خو زموږ خانداني طریقه ده. موږ به د امام جعفر د نوم نیاز کوو، موږ به دا څلوېښتمې کوو او تلین او داسې قسمه څیزونه به کوو، ځکه چې دا خو زموږ د مشرانو طریقې دي او دا بدعتونه په مخه باندې روان دي. که تاسو هغوی ته ډېر ووایئ چې دا ټول بدعتونه دي، دا صحیح کارونه نه دي، دا مه کوئ، دا په قرآن او حدیث کې شته دی، نه خو هغوی نه منه کېږي چې نه نه، دا خو زموږ زړه طریقه ده او د مور په شان کپړې خو یې تر نن ورځې پورې اغوستي نه دي. په هغې کې تاسو اډوانس یئ، مګر د دین طریقه څو ده؟ بس هغه کوئ چې هغوی به کوله. په هغې کې دا نه وایي چې زه ښه تعلیم یافته یم، چې زه پخپله هم لږ تحقیق وکړم. که هغوی ته پته نه وه نو چې زه کم از کم پخپله خو زده کړم که نه. که هغوی به قبرونو لتلل او د قبر نه به یې غوښتل نو زه به هم هغه کوم. که د هغوی هغه پیر او مرشد وو نو هغه زما هم دی. دا دی د ابا تقلید چې دا خلک پړنده باندې کوي او مخکې نورو نسلونو ته ترانسفر کیږي. او د دې دا مطلب نه دی چې د ابا او اجداد تقلید منه دی. د ابا او اجداد تقلید هله منه دی چې کله هغه د قرآن او حدیث خلاف ځي. که چېرې هغې د قرآن او حدیث خبره مني نو بیا خو صحیح ده. دا خو بیا د قرآن او حدیث خبره منل شو. فانتقمنا منهم، پس بدله واخیسته موږ د هغې نه. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. او چې کله رسولان راغلل او داغی قوم چې داغی سره څنګه معامله کړی وه، داغی نبی وې چې که چېرې زه تاسو له بهتر شی راوړم کوم چې ستاسو ابا و اجداد تاسو ته ویلي وي، نو هغوی وې چې نه، موږ نه منو، موږ به په هغې باندې ځو. نو الله سبحانه و تعالی بیا د هغوی نه انتقام واخیستو. الله تعالی بیا هغوی په عذاب کې مبتلا کړل او بیا څنګه انجام شو؟ د دروغ ګڼلو والو. تاریخ ډک دی د داسې قومونو د زوال د داستانونو نه، او په هغوی چې کوم عذاب راغلی و او څنګه هغوی تباه شوي وو، او یو هم په هغوی کې بچ نه و پاتې شوی. په دې امت باندې خاص طور د الله سبحانه و تعالی رحمت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي چې په دې امت به دغه شان عذاب نه راځي. دا خلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، او نن څومره خلق دی چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني، نو په هغوی به هم عذاب نه راځي. په هغوی ټولو به په آخرت کې وي، ځکه چې دوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دوه قسمه دي. یو دی امت دعوت او بل دی امت اجابت. امت دعوت دا کافر قوم دی، دوی له موږ دعوت ورکوو. او امت اجابت څوک دی؟ چا چې دعوت آلریډي قبول کړی دی او منلی دی. او امت دعوت چې دی، که چېرې دوی ایمان را نوړي نو په دې باندې په دنیا کې عذاب نشته، د دوی دپاره په آخرت کې عذاب دی. او د باقي قومونو سره څه شوي وو چې کله رسولانو پیغام راوړی وو او هغوی نه ومنلې نو هغوی ختم شوي وو، لیکن د دې امت سره به دغه شان نه کیږي. الله تعالی دې موږ له په دې آیتونو د پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي، او زموږ په عقیده کې چې کوم نقصونه دي کوم کمی دی نو هغه دې الله تعالی لرې کړي. الله تعالی دې موږ ته د حق لار وښيي، او الله تعالی دې موږ له هغه عقیده راکړي کوم چې د قرآن او حدیث مطابق وي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة واوري.
قال أولم جئت